درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو په دې خبرونه کې چې اسمت ساروانی او د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم لمړی خبرونه لرو په ننګرهار کې نه تنه په ترافیکی پیښه کې بل شوې دي امریکا او متحدانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت د غړیو د وژل کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښکاره کړه او د کاتولیکو مسیحیانو مشروعي کډوالۍ د لویدیځ او ختیځ اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی دی د خبرونو تفصیل په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکی پېښې په نتیجه کې لږ تر لږه نه تنه مړه شوې دي د شاهدانو په وینا پېښه پرون شنبه هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټره واوړي خو له یوې ونې سره ولګېد په دې پېښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه نه تنه مړه شوې دي د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پېښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وای په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته کېدای شي چې په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاستی وای وکړي چې ډیر زیانګال دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې د غیوات 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختي سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده پوهنې ولسمشر حامد کرزی د جنو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه شاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې پوهنې ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړه پورې تړلې وبلله طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ورکړې نن نه اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده دا خبرونه لازادي رادیو اوري بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکاموراد اکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد ته درناوی شو دلیدي پروند د دسمبر 4 مده د ډاکټر ناکاموراد وژل کیدوله دوهم پلین سره برابر و د چې په کاکاموراد هم مشهور دوه کال مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو د پی ام اس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړیو او د روغتیا کرنې او اوبو لګولو په برخه کې غنې پروژې عملی کړې دي تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تعبیت هم ورکړل شوی و د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 1900 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کشر لوبډله لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپلډ کې غوړه کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت ډګر ساتنی یا فیلډینګ د توپ اچونی او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دي ټاکل شوې چې د 1900 کلونو آسیایي جام د دسمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان پاکستان بنگلاديش سریلانکا کویت نیپال او متحده عربی امارات برخه لري لدی سیالیو وروسته افغان لوبډله وستینډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان زیمبابوی او پی ان جی سره لوبیږي سپینمړی او کرملین تایید کړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یو ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولیس ته څرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده واشنگټن او کیف وایي مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي. او د نړۍ د کاتولیک اسلاویانو مشر وایي پخوا به ایدیالوژیکو تصادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالي د درز رامنځته کیدو سبب شوې ده. په فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمېنه آتن کې د اروپایي ټولنې او یونانی چارواکو یې بې غونډې ته وویل
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوې، کله کله تړلې او ناهمغږي ښکاري. پخوا به ایډیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیک عیسویانو مشر دا څرګندونه داسې مهال کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله گیر پاتې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وای دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له واکته رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې ویلي موږ پخلی کوو چې ادا شوي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو له اعلان سره په ټکر کې دي. د بشري حقونو د څار نیویارک میشتې ډلې د نومبر د دیرشمې نیټې په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وڅل بیش پخوانیو غړیو چې د اگست 15 او د اکتوبر د 11 ترمنځ طالبانو ته تسلیم شوي وو یا طالبانو نیولي وو د وشل کېدو یا بې درکه کېدو اسناد راټول کړي دي. د ډلې ویلي چې په غزنی، کندهار، هلمند او کندوز کې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ملیشو د څه باندې سلو پخوانیو غړیو د وژل کېدو په اړه کره معلومات ټول کړي دي. د بشري حقونو څار ډلې د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گراسمن ویلی د طالب مشانو د افیش منی سیمه ایز قماندانان د پخوانیو افغان امنیتی سرتیرو له وشلو او یا بی درکه کولو څخه نه دی راګرځولی. د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی چې باید د زیاتو وژنو مخونی سي، له مسؤلانو سره محاسبه وکوي او د قربانی شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشری حقونو د څار پر اساس طالبانو له هغو دولتي اسنادو څخه چې له پخوانی حکومت څخه ور پاتې شوي د کسانو د نیولو او وژلو یا نیولو لپاره کار اخیستی دی. په راپور کې د مثال په ډول په کندهار کې د پخوانی حکومت د استخباراتو د یو کارکونکي باز محمد یادونه شوې چې د سپتمبر په وروستیو کې طالبان کور ته ورغلي، هغه نیولی او وروسته جسد د کورنیو غړو پیدا کړی دی. لویدیځو هیوادونو په خپل بیان کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې د شویو اډاو په اړه په شفاف ډول پلټنه وشي او له مسؤلو کسانو سره دی حساب وشي. طالبانو تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي و چې له خپلو لیکو څخه 555 تنه استلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوې ده چې د روان دسمبر په 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکړي چې سعودي عربستان یې د دایرېدو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې جوړه شي. ځینې شنونکي وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبري وشي. د دې موضوع تفصیل پا په دې راپور کې.
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنې د دسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوق العاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کنفرانس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنډمهاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمهاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې په لنډمهال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نوي درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګڼ نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونی کنفرانس ته وویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پریښودل به تاریخي اشتباه وي. له کله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پایل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري، چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.8 میلیارد ډالر مرسته وشي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د افغانانو د ایستلو او ځای پر ځای کولو لپاره 1 میلیارد ډالري بودیجه او د ځینو جمهوري پالو مخالفت. سترایپس رسپانې تر دې عنوان لاندې لیکلي د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه لایحه توشیح کړه چې په هغې کې 1 میلیارد ډالره له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د ځای پر ځای کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي، خو ځینو جمهوري پالو په وروستیو ورځو کې پر دې لایحې اعتراضونه کړي دي. د هغوی په منځ کې یو هم سناتور جیمز لانګفورد دی. د ویلي کله چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بحث مطرح وي، یوازینی ځواب چې د لیدلې هغه داره چې د ستونزې ته نورې پیسې وغورځول شي. د ده په نظر د فدرالي مالیه ورکوونکو دا پیسې په داسې ډول لګیږي چې څارنه یې نه کیږي. د سفرایټس له لیکنې سره سم دا 1 میلیارد ډالره پر هغو 6 میلیارد او 300 میلیون ډالرو سربیره دي چې په سپتمبر کې ورکړل شوي وي او ورسره د دې برخې لپاره ټوله بودیجه 14 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته ورسېده. د کانګرس د تدارکاتو د کمیټې پر اساس د وروستیو 1 میلیارد ډالرو 4 میلیارد او 300 میلیونه به دفاع وزارت، 1 میلیارد او 100 میلیونه به د روغتیا وزارت او د ماشومانو او کورنیو د بشري خدماتو ته، 1.5 میلیونه به د کورنی امنیت وزارت ته او 8 میلیونه د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو ته ورکړل شي. سپین مانی دا پیسې د افغانستان په کړکیچ کې د امریکا د شکیلتیا د مسؤلانه پای ته رسیدا لپاره مهمې بللې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې هغه څوک چې توپک لري مځکه ترلاسه کوي. د کندهار د فرقې د سیمې د هغو زرګونو کورنیو په اړه لیکنه خپره کړې چې د ورځپاڼې پر اساس د 1990 لسیزې د کورنۍ